انتقال و تشتک اطلاعات بین وسایل مختلف تکنولوژی توسط امواج، تلاش کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای عمومیت پیدا کردن موتورهای برقی و سر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته خراغلاس. زه وحید فیضی یم. یو اسرائیلی شرکت داسې طریقې ته انکشاف ورکړی چې د غږ د موجونو له لارې د بېلابېلو وسلو ترمنځ ډیټا یا اطلاعات لیږدولی شي. دوی اطلاعات په الټراسونیک یا د غږ له سرعت څخه په چټکو فریکوانسیو بدلوي چې د انسان غوږې نشي اورېدلی. له هغه وروسته د همدغه اطلاعات مایکروفون او سپیکر لرونکو وسیلو ته لیږل کیدی شي او ورڅخه اخیستل کیدی هم شي. نور تفصیل په دغه رپورټ.
د سوناراکس په نامه د ټکنالوژۍ یو اسرائیلی شرکت داسې طریقې ته انکشاف ورکړی چې لمخې د ټکنالوژۍ د مختلفو وسیلو ترمنځ د انسان د اوریدو له قوې او چتو غږیزو څپو یا موجونو له لارې اطلاعات لیږدوي. د دغه شرکت مسؤلین وایي دوی اطلاعات په الټراسونیک یا ډیرو چټکو فریکونسیو بدلوي چې د مایکروفون او سپیکر لرونکي هرې الکترونیکي وسیلې لخوا اخیستل کیدی او استول کیدی شي. د الکترونیکی وسیلو ترمنځ د اطلاعاتو د تبادلې طریقه ځکه ګټوره ده چې د بلوتوت، وای فای او ان اف سی په نامو شبکو د نه موجودیت په صورت کې ډیره ګټوره تمامیږي.
موږ یو ډیر عالی کار کوو. هر ډول اطلاعات اخیستلی شو، په غږیزو موجونو یې کود بندی کوو او د دوه داسې وسیلو ترمنځ یې لیږدوو چې مایکروفون او سپیکر ولري. دا په دې معنی ده چې موږ له یو موبایل تلیفون نه نیولې تر تلویزیون، موټر او د ای ټی ایم د هغو ماشینونو ترمنځ چې سپیکر ولري اطلاعات لیږدولی شو.
د سوناراکس د شرکت په دغې طریقې کې اطلاعات د غږ په داسې فریکونسیو بدلیږي چې الکترونیکي وسیلې کشفوي لشي. خو د هغو لوړو فریکونسیو څخه هم په چټکو فریکونسیو بدلیږي چې د انسان غوږ اوریدلی شي. د دغې طریقې له لارې کارونکي کولی شي د تلیفوني شبکو د کار نه کولو په صورت کې په خوندي توګه یو بل ته لیکلي پیغامونه واستوي او نور مهم اطلاعات سره تبادله کړي. له دغه سیستم څخه د مارکیټونو او روغتونونو په شان لویو سرپټو ځایونو کې چې جی پی ایس سم کار نه کوي، د لار موندنې او نقشې اخیستنې په خاطر ګټه اخیستل کیدی شي. هر وسیله چې د سوناراکس د شرکت دغه سیستم کاروي به یو فریکونسي خوشی کوي او زیرک تلیفون به ترلاسه کوي او د هغې له مخې به د ودانۍ نقشه اخلي.
زه فکر کوم بلوتوت، وای فای او ان اف سی دا ټول په زړه پورې ټکنالوژي دي. خو د موږ ټکنالوژي ځکه ډیره جامع ده چې پورته ذکر شوې ټکنالوژۍ خپلې نیمګړتیاوې لري چې موږ دغه نیمګړتیاوې لرې کولی شو. د سوناراکس له سیستم څخه هر چیرته ګټه اخیستلی شي.
د سوناراکس شرکت په دغه سیستم سره په الټراسونیک باندې په ټولو کود بندي شویو خوندي چینلونو کې هم اطلاعات لیږل کیږي چې د پیسو راکړې ورکړې ته زمينه مساعده وي. دغه سیستم چې په بارسلونا کې د موبایل ټکنالوژي په نړیوال نندارتون کې وښودل شو، جوړونکي وایي په دې مقصد نه دی جوړ شوی چې د بلوتوت او نورو سیستمونو ځای ونیسي، بلکې هدف یې د دغه سیستمونو د خلاګانو ډکول دي.
زمونږ سیستم د دوی تشې ډکوي او په هغو ځایونو کې چې نور سیستمونه کار نه کوي ډیر ګټه ورثابتیږي.
د سوناراکس شرکت خپل دغه سیستم له بانکونو، لویو مالی ادارو او د کورونو د سامانونو د پلور له لویو شرکتونو سره آزمایي او په یو شمیر موزیمونو کې د سرپټو ځایونو د نقشې د اخیستلو لپاره د دغه سیستم ځای پر ځای کولو باندې کار کوي.
آموزش انجینری فقط آموزش نظری نیست، بلکه استفاده عملی از تجارب و مهارت‌ها را نیز شامل می‌باشد. ولی برای محصلین انجینری که با مطالعه ساختار و فعالیت جنبه‌های میخانیکی، سیستم‌های بیولوژیکی سر و کار دارند، تجربه عملی مشکل می‌باشد. اما محصلین پوهنتون UDC توانستند با حمایت بنیاد ملی ساینس جنبه‌های عملی کارهایشان را ببینند. شرح بیشتر در گزارش.
رابرت کلاین با محصلین کار می کند که ساختار و فعالیت جنبه های میخانیکی سیستم های بیولوژیکی یا انجینیری بایومیخانیکی را در پوهنتون UDC مطالعه می کند. او سکته مغزی کرد و نیز از بیماری مزمن دسک کمر رنج میبرد و در نگه داشتن موازنه با مشکل مواجه است.
هدف این است تا در مورد موازنه معلومات جدید کسب کنیم و اینکه چگونه یک آموزش مشخص میتواند روی بهبود موازنه یک شخص نفوذ وارد کند، به خاطر که بالاخره ما میخواهیم شمار افتیدن ها را در کلان سالان کم کنیم.
با حمایت مالی بنیاد ملی ساینس امریکا، انجینیر لارا تامسون این لابراتوار پیشرفته را ایجاد کرده است. این پیشکش بود که وی آن را رد کردن نتوانست.
من فکر کردم اگر این لابراتوار را بسازم، آن را مجهز بسازم و فعالیت‌های آموزشی خوب را برای محصلین در آن داشته باشند. محصلین به آن مراجعه کرده و انجینری را به صورت عملی تجربه خواهند کرد.
پوهنتون UDC از حیث تاریخی پوهنتونی است که بیشتر محصلین آن سیاه پوستان می باشد و نیز یکی از بزرگترین نهادهای تحصیلات عالی در شهر واشنگتن DC می باشد. خانم تامسون می گوید که بیشتر محصلین جوان فقط به کم انگیزه و فرصت نیاز دارند.
بیشتر اوقات بخصوص دانش آموزان و ناس یا شاگردان مکاتب معلومات کافی در مورد انجینیری ندارند. آنان در مورد انجینران نظرات و احتمالاً هم برداشت‌های خاص خودشان را دارند. با این برنامه خواستیم با آنان نشان دهیم که انجینری چگونه یک مسلک است. فقط دانستن این که اشخاص متفاوت می باشد و هر کس در بخش های مختلف به همکاری نیاز دارد واقعا کمکم کرد. من می خواهم یک دکتر شوم. بنان کمک با مردم کاریست که من می خواهم آن را انجام دهم.
در این لابراتوار تحقیقاتی محصلین دوره لیسانس پوهنتون با اشتراک کنندگان تحقیق همکاری میکنند.
شما میتوانید یک تغییر قابل لمس را ببینید و میبینید که عملا با یک کس کمک میکنید. بنان این آموزش فقط نظری نیست. کاری را که من انجام میدهم میدانم که یک کس را کمک خواهد کرد.
خانم تامسون میگوید که برای نسل آینده ساینس دانان و انجینران زمینه آموزش عملی را فراهم میکند.
بیشتر کاری را که آنها در پوهنتون انجام میدهند بعد درس های نظری فاکولته ارتباط می گیرد. کار عملی زیاد نمی کنند. انجینری فقط آموختن ریاضی نیست، بلکه شامل بخش های عملی می شود که ما آن را در این آزمایشگاه انجام می دهیم تا محصلین نتیجه خوب کارهایشان را ببینند.
رابرت کلاین روز دشوار را پشت سر گذاشت، ولی برای تیم تحقیقی پوهنتونی UDC این آغاز کار است.
آیا په کومه طریقه چې تاسو خپل ټلیفون نسی کولای شئ ساسو د هویت د غلا او جال له مخنیوي سره مرسته وکړي؟ د ګوتو د نخو په شان امنیتي ځانګړتیاوې تر ډیره د جال مخه نیسي، خو د دفاعي خوندیتوب بل قشر د منفعل بایومټریک یا پلاس کې د ټلیفون د نیولو د زاوی څرنګوالی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ.
ځیرک ټلیفونونو په الوتکه کې پیر د هر وخت په پرتله اسانه کړی دی، مګر آنلاین پلورون کی څنګه په هیګی چې دا واقعا تاسو یې چې پیر کوي؟
یو له هغه ننګونو څخه چې آنلاین پرچون پلورون کی سوداګر او بزانګړې توګه مالی ټولنه له آنلاین راکړې ورکړې سره لري، هغه دا چې تاسو په حقیقي ژوند کې دا انفرادي کس نه ګوري.
لنو ډیټا امنیتی شرکت څخه دان دانکن وای زموږ کړنې په برېښنایی کاروبار کې کولای شي د آنلاین شرکتونو سره مرسته وکړي چې په هیګی آیا دا یو واقعي کارونکی دی او یا په غلا شوی اعتبار سره یو څوک دی.
دوی دې ته ګوري چې زه څنګه په اپلیکیشن کې خپل معلومات واردوم، آیا د اوږدې مودې لپاره یې کیکاږم او که د لنډ وخت لپاره. زه په اوږدو که په لنډو ورڅخه کار اخلم، زه دا وسیله د نږدېوالي پر اساس څنګه نیسم.
دغه کړنې چې منفعل یا غیر فعال بایومیټریک ورته وایي کولی شي د پیرودونکو یو ډیر نوی انځور وړاندې کړي. دا کار د هغې ټکنالوژۍ په کارولو سره کیږي چې لا د مخه په ګرځنده وسایلو کې شته.
جغرافیایی موقعیت واقعا د پیژندلو لپاره د پیل ټکی دی. تاسو پوهیږئ چې کارونکی چیرته دی، وسیله چیرته ده او له کوم ځای څخه په اړیکه کې دی او داسې نور.
د پاسورډونو یا د ګوتو نښې برعکس چې په فزیکي توګه کارول کیږي، غیر فعال بایومیټریک د پردې تر شا کار کوي، په داسې حال کې چې کارونکي په عادي ډول سره په اړیکو کې وي.
موږ په ویب یا د ګرځنده ټلیفونونو په اپلیکیشنونو کې د کودونو یو څو کرښې لرو او د هغو ټول کار دا دی چې موږ ته له ځیرکو وسایلو څخه معلومات راکوي. موږ دا معلومات څیړو او په ډېرې ځیرکتیا سره یې بیرته ویب یا ګرځنده ټلیفون ته استوو.
حتی د ټایپ کولو سرعت یا د ټلیفون نیولو د زاویې په شان فکتورونه کولی شي د پیژندلو لپاره وسیله شي. او د معلوماتو د غلا په دې عصر کې غیر فعال بایومیټریک په دې معنا دی چې سوداګر نشي کولی یوازې په لاګن او پاسورډونو تکیه وکړي. نو دیتا د ماستر کارت ملکیت ده کوم چې د مخې د خپل سوداګرو لپاره پوره ټکنالوژي په کار اچولی.
د اعتباری معلوماتو لپاره د واحد مرکز نشتون د آنلاین خرڅلاو لپاره خطرناک دی.
دا کارونکو لپاره په آنلاین باندې د خوندي معاملې راز د هغوی د ګوتو په څرنګوالي کې دی. احسان لاریوبزی، امریکا غږ.
تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده ی نوی می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها. اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه ی کاروان را تماشا کنید.
در این قسمت برنامه نظر میندازیم به رویدادهای تکنولوژی در این هفته. همکارم سمیر رسولی با ماست. سمیر جان سلام.
سلام وای جان بر شما و همچنان بر بیننده های عزیز. قبل از اینکه ما در مورد اخبار جالب از دنیای تکنولوژی صحبت بکنم، بیاین که گزارش را از رویدادهای مهم تکنولوژی با هم ببینیم. پس دوباره برمیگردیم و در خدمتتان هستیم.
در میان گزارش های جالب از جهان تکنولوژی، در شهر استن ایالت تکساس در نمایشگاه سالانه موسیقی جنوب امریکا در تئاتر معروف پارامونت انواع درون ها، ربات ها و ویدیو گیم های جدید به نمایش گذاشته شده بودند. این نمایشگاه سالانه امسال میزبان ده ها شرکت های مبتکر تکنولوژی و افراد تجارت پیشه از سراسر جهان بود. در میان 800 شرکت کننده فقط 50 شرکت توانستند نظریات ساخت تکنولوژی های تازه خود را در مراسم ویژه در این هفته به این فستیوال سالانه بسپارند. در این میان 5 شرکت مبتکر تکنولوژی آستن در این نمایشگاه برنده شدند. سال گذشته شرکت آیکن چاپ 3D برنده فستیوال شناخته شد. در خبر جالب از ژاپن، یکی از شرکت‌های مبتکر در شهر توکیو کشور ژاپن در شرکت کوچک نو ویلچر یا چوکی برای افراد معیوب را به نام پورش می‌سازد. قرار است در مسابقات پارا المپیک سال 2020 این وسیله جدید مورد استفاده قرار گیرد. شرکت اوکس انجینیرینگ نو ویلچر را ساخته است که قبلا در مسابقات حدود 122 مدال را به دست آورد. امسال که ژاپن میزبان مسابقات پارا المپیک یا افراد معیوب می باشد، قرار است حدود 500 ویلچر ورزشی را برای 21 کشور جهان بسازد. این نو چوکی‌ها به شکل تیزرفتار و امکان دور خوردن ساخته شده است. مانند سایر ویلچرها دو تایر بزرگ در پیش رو و یک تایر در پشت دارد. در خبر جالب از کینیا، یکی از شرکت‌های تاکسی‌های آنلاین به نام لیتل در آفریقا خدمات خود را گسترش داده است. شرکت لیتل که برای رفت و آمد افراد با فرمایش از طریق آنلاین کار می‌کند، قرار است در ماه می امسال خدمات تاکسی آنلاین را در تانزانیا و گانا نیز اضافه نماید. رئیس شرکت لیتل با سرمایه حدود 50 میلیون دلار این خدمات را می‌خواهد همچون خدمات اوبر در سراسر آفریقا اضافه نماید. شرکت‌های تاکسی فای و اوبر با سرمایه بالاتر در برخی از کشورهای آفریقایی خدمات تاکسی آنلاین را ارائه می‌کنند. شرکت لیتل در کینیا در همکاری با برخی از شرکت‌های خدمات تلفن‌های هوشمند که برای مشتریان کد استفاده آن را بفرستد کار می‌کند. این شرکت حدوداً 10,000 راننده در شهر نایروبی دارد. تریگر فشن استودیوی معروف تولید فیلم‌های انیمیشن در آفریقای جنوبی اخیراً فیلم رویدادهای زامبیا را عرضه کرد که برنده بهترین فیلم انیمیشن کشورهای آفریقای جنوبی گردید. شرکت تریگر فشن از بابت این فیلم حدوداً 34 میلیون دلار عواید به دست آورد. شرکت تریگر فشن که به هدف تشویق کودکان آفریقایی و با خبری از فرهنگ‌های جهانی ساخته شده است، تاکنون بهترین فیلم‌های انیمیشن یا محرک را ساخته است. قرار است ویدیو گیم‌های جدید را نیز در تولیدات خود اضافه نماید.
و در خبر جالب از ایالت تکساس، شرکت آیکن 3D یا چاپ 3D اولین خانه چاپ 3D یا سیبودی را معرفی کرد. اخیراً ایالت تکساس با مشکلات منازل آسایشی با قیمت مناسب روبرو شده است. شرکت آیکن 3D با استفاده از تکنولوژی چاپگر 3D نو خانه را به نام ولکان 2 که حدود 12 فت بلند است و عرض آن 33 فت است ساخته است. این خانه 3D برای کسانی که طرفدار جای بودیباش کوچک و مناسب هستند در نظر گرفته شده است.
بازم خوش آمدید. در آغاز خبری داریم در مورد شبکه اجتماعی فیسبوک. فیسبوک اخیراً به خاطر عدم مراقبت شماره‌های تلفن افراد مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. مدت هاست که فیسبوک گزینه شماره تلفن را برای خصوصی نگه داشتن معلومات و ورود به صفحه فیسبوک شرط قرار داده است. اما اخیراً یکی از کارمندان شرکت فیسبوک اعلان نمود که شماره تلفن افراد مسئولیت ندارد و از این طریق افراد می توانند به فیسبوک و معلومات خصوصی افراد رخنه پیدا کنند. در خبر دیگر، انستیتوت تکنولوژی ماساچوستس نوع پلنگ روباتیک را ساخته است که می تواند خود را به پشت ملاک دهد. این ربات که مانند یک پلنگ واقعی به سرعت می دود، با کمک چاپ 3D و گزینه سنسر و هوش مصنوعی از رای دور قابل کنترل می باشد. وزن این پلنگ روباتیک حدوداً 10 کیلوگرم می باشد و پای آن قسمی دیزاین شده است که بتواند در سایه بزرگ از زمین بپرد. یکی از شرکت‌های مبتکر تکنولوژی در چین نوع استیمسکوپ یا وسیله معاینه دکتران را به شکل هوشمند طراحی کرده است. این استیمسکوپ که بدون سیم ساخته شده است، بیشتر شبیه یک تکمه است که با گذاشتن آن روی دست یا بدن شما صدای تپش قلب یا جریان خون را شنیده می توانید. بعد از باز کردن اپلیکیشن استیمسکوپ، شما گوشی تلفن را باید روی بدن خود بگذارید، ضربان قلب و صدای جریان خون را شنیده می توانید. قیمت آن حدوداً $80 است و از ماه می امسال به بازار عرضه می گردد. و خبر جالب دیگر از دنیای تکنولوژی. در میان گزارش‌های تولیدات تکنولوژی، یک شرکت مبتکر تکنولوژی نوع تراکتور را ساخته است که می تواند برای دیاقین در زرع و کشت زمین‌ها کمک کند. فلک روباتکس نوع تراکتور بدون راننده که با کمک گزینه هوش مصنوعی و جی پی اس کار میکند ساخته است. تراکتور را میتوان از رای دور کنترل نمود و برنامه کاری آن را میتوان در اپلیکیشن آن تنظیم نماید. تراکتور به شکل اتومات و هم توسط راننده قابل استفاده است. گروهی از انجینران در انستیتوت تکنولوژی ماساچوستس MIT یک نوع ربات شبیه ماهی را ساختند که با پرتاب کردن آن در آب آبها میتوان در مورد زندگی حیوانات بحری و صخره‌های زیر آب معلومات کافی به دست آورد. این ماهی که با هوش مصنوعی کار میکند زیرک است و از موانع با سادگی میگذرد. ماهی را میتوان از رای دور کنترل نمود و با کامراها از سطح آب میتواند عکس برداری نماید. و خبر خوش برای گیم بازان. برای علاقه‌مندان گیم پوکیمون، اخیراً یکی از روزنامه‌های مکزیکویی معلومات گیم جدید پوکیمون شمشیر و سپر را که قرار است در پلی استیشن عرضه گردد منتشر ساخته است. گیم جدید پوکیمون مثل سایر گیم‌ها جالب ساخته شده است و قرار است اواخر امسال به بازار عرضه گردد. و این هم برای عزیزانی که در تلاش معلوماتند. در میان چنل های یوتیوب که معلومات جالب را در مورد تازه‌های تکنولوژی پست میکنند، چنل MITC سیل از اینستیتوت ماساچوستس ویدیوهای کوتاه معلوماتی در مورد پروژه های تکنولوژی شاگردان و پروژه های موفق را در قالب ویدیوهای کوتاه معرفی میکند. اگر دنبال تماشای برخی از نوآوری های دنیای تکنولوژی هستید، این چنل معلومات میدهد. اسم چنل را یاد کنید و می توانید ویدیوها را خود شما تماشا نمایید.
د امریکا د کارنگی میلن پوهنتون محصلین داسې یو پروژه پیل کړی چې غواړي د خلکو ژوند وژغوري. د ساعت په څیر دغه الهو بند نومیږي او هر کله چې خطر پیښ شي ورته مسیج یا غږیز پیغام را رسیږي او خلک له شته خطر څخه خبروي. دغه محصلینو په سپتمبر میاشت کې په یوې سیالۍ کې درې مقام هم وګټل او هڅه کوي چې په بازار کې دغه اله له $100 په کمه بیه وپلوري. د ماساچوست د ټکنالوژي انسټیټیو ساينس پوهانو هڅې پیل کړې چې د 3D پرنټر ماشين په وسیله خيخه تولید کړي. نو دغه سیستم چې G3GP دونه میږي د سیو ماشين دی چې پکې مایع خيخه په ډیجیټلی باندې ل درې ځون لرونکو حرارتي سیستم سره یوځای کیږي چې په نتیجه کې به خيخه په ښه کیفیت تولیدوي.
در حالی که مصارف برق و گاز در افغانستان بیشتر شده است، این مرد افغان با عرضه دیگ آفتاب‌پز می‌خواهد که مصارف را کاهش دهد.
در وطن ما شما بساب گاز و برق و تمام چیز ما قیمت است، اقتصاد ضعیف است. بیا که برای مردم ما خدمت شود، یک دونه اول از این جور کردم، دیدم که نتیجه میتنه، بعد از این آنو فردخدا کار زیادتر کردیم، کل مکمل کار ما فلنده میسه، همین اجاقای افتوی.
او با مشقت پارچه های کوچک مربع شکل شیشه ای را بسته‌بندی می کند تا از آن یک نوع وسیله سولر برای گرم کردن آب و پختن غذا بسازد.
نگاه اندازش فرق می کند. در ابدا 18 دقیقه فومید 4 لیتر آب جوش می کند. می تواند سرش گوشت باشه، لوبیا باشه، نخود باشه. هر چیزی که باشه سولر پخته می کند.
بودجه حکومت قبلی 80% متکی به کمک‌های بین‌المللی بود. اکنون با قطع کمک‌های بشری و مالی، مصارف شفاخانه‌ها، مکاتب و شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها پرداخت نمی‌شود و مردم در وضعیت رقابت‌بار بیکاری و قحطی در کشور گیر ماندند. دیگر سولار عباس حدود 46 دلار قیمت دارد، اما اگر مالیه بر مواد ساخت دیگ کاهش یابد، در آن صورت قیمت این دیگ‌ها به نصف می‌رسد و مردم توان خرید آن را پیدا می‌کنند.
پلمن پکې دیک وخت کلمې دیک په خوي چای جوشوي نورمال کې فقط ټول کار کړم. دولت هم خواهش لرو کې د سره همکاري وکي نرخونه الکتریک کې دا مالیات کرازي بلشان کرولي دغه خارج مال نه شیشه او اوس باندې دوی کله ګرځون سي ک ټول څو دې نه واخلي اوس دیو قیمت دې کم کې د سالور زده دا که مالیات پکې کم راسي دا بد وزر سي 2000 سي هر ګرونه اخته سي.
با وجود بحران اقتصادی، سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که افغانستان با کمتر از 5 میلیارد دلار برای رسیدگی به 24 میلیون نفر که از وضعیت متاثر شدن نیاز دارد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
د سویس په جنیف ښار کې د موټرو په نړیوال نندارتون کې د موټر جوړولو ډیر شرکتونو خپل برقی او هایبرید موټر نندارې ته وړاندې کړل. په اروپا کې برقی موټر ته ځکه لیوالتیا شته چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه غواړي د دغې لویې بچې په سطحه د کاربون ډای اکساید د ګاز د انتشار کچه په څو راتلونکو کلونو کې راټیټه کړي. نور تفصیل په رپورټ.
په جنیف کې د موټرو په نړیوال نندارتون کې چې اوس هم دوام لري، ډیرو شرکتونو د خپل هایبرید او برقی موټرو نمونی وښودلې، ځکه دوی غواړي د اروپایي اتحادیه له هغه پلان سره سم خپل تولیدات عیار کړي چې غواړي په اروپا کې د کاربون ډای اکساید د ګاز د انتشار کچه راټیټه کړي. د اروپا پارلمان د تیر کال د دسمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې تر 2030 کال پورې د موټرو له سلنسرونو څخه د وتونکي کاربون ډای اکساید کچه 0.15% راټیټه کړي. د موټرو جوړولو فرانسوي شرکت رینو خپل تر ټولو ډیر خرچیدونکي هایبرید موټر وخودل.
مونږ د خپل هایبرید موټرو پیشکش د کلیو په موټرو پیلو. لکه څنګه مو چې تیر کال د پاریس د موټرو په نړیوال نندارتون کې وویل، د ګروپ رینو شرکت د هایبرید ټکنالوژي خپل نوې موټر معرفي کوي. دغه برقی موټر د چلولو او د تیلو د مصرف لپاره یو زړه راښکونکی موټر دی. په خاري سیمو کې به 80% مصرف یوازې برق وي.
د 2000 کال په پیل کې به د رینو شرکت د کلیو د موټر داسې بڼې بازار ته راوباسي چې هم به تیل خوري او هم به برقی او هایبرید وي. او د خپل جیپ ډوله کپچر مینی موټر او سراچ ډوله میګن موټر هایبرید بڼې به هم وخی. تر دې دمه د موټرو د جوړولو د شرکتونو لخوا د برقی موټرو جوړولو فقط یو هدف درلود، او هغه دا چې هغه ډیره ګټه وساتي چې د تیلو د مصرفونکو موټرو د خرڅلاو له امله ترلاسه کېدله، او یو شمیر برقی موټر هم جوړ کړي چې د هوا د نه ککړتیا له قواعدو سره خپل مطابقت وساتي. خو مشتریان تر ډیره حده د برقی موټرو اخیستو ته ځکه زړه نه کوي چې بیې لوړه ده، چارجول یې سخت دي، او تر ډیر واټن پورې چارج نه ساتي. د فولکس واګن جرمني شرکت غواړي چې د برقی موټرو په تولید باندې 1.5 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. دا یو هدف چې بل هیڅ شرکت یې د ترسره کولو توان نه لري.
مونږ فکر کوو چې له تیلو مصرفونکو موټرو څخه د برقی موټرو تولید انتقال ته ښه آماده یو. مونږ هم دارنګه د اقلیم د بدلون لپاره ټاکل شوې اهداف ته ژمن یو. مونږ غواړو چې په 2050 کال کې هیڅ کاربن ډای اکساید ونه لرو. مونږ فکر کوو دغه کار امکان لري. کوم تولیدی اهداف مو چې د 2020 او 2021 کلونو او هم له 2025 څخه تر 2030 پورې ټاکلي پوره کولای شو. زموږ ستراتیژي برقی موټر دی، ځکه موږ پوره یقین لرو چې په راتلونکي کې کاربن ډای اکساید نه تولیدونکي ترانسپورتي وسیلې د پرمختګ سم لار ده.
خو د موټرو د جوړولو د فرانسوي شرکت پی ایس ای رئیس کارلوس تراورس وایي د اروپایي اتحادیې پلانونه د موټرو په صنعت کې د 10 میلیونو خلکو دندې تهدیدوي او آسیا ته ګټه رسوي.
زه فکر کوم اروپایي اتحادیې داسې یو هدف ته رایه ورکړې چې په اغېز باندې نه پوهېږي. دوی نه پوهېږي چې پریکړه یې په خلکو څومره اغېز کوي. د دوی پریکړه به د ټولنیز اغېز برسیره ډیر لوی اغېز ولري. زه فکر کوم جاری وضعیت ته په نکته د موټرو د صنعت د مسولینو او ادباو خبرو ته په نه اعتنا سره دا پریکړه کړي.
هغه زیاتوي د کاربن ډای اکساید د غاز د کچې د کمولو لپاره د اروپایي اتحادیې پریکړه له دغه اتحادیې څخه د برېټانیې د وټلو له پریکړې سره ورته والی لري. دوی دا فکر کوي چې نننۍ پریکړه به یې پر راتلونکي تاثیر ونه لري، چې له بده مرغه داسې نه ده.
دود و غبار در شمال کالیفرنیا عمومیت دارد. غبار این منطقه مجموعه از نایتروژن، سلفر، دود و ذرات کثیف می باشد. حالا با کمک تکنولوژی جدید، بمب‌های منازل این منطقه هوا را تصفیه خواهد کرد. شرح بیشتر در گزارش.
مواد کثیف که از دودکش موترها بیرون می شود، بزرگترین عنصر آلوده کننده هوا در کالیفرنیا می باشد. ولی گرانولیت یا سنگریزه های خرد مشابه گرانیت ممکن راه حل برای هوای آلوده کالیفرنیا باشد. شرکت تریم پوش بام ها را با این گرانولیت های کوچک مستور می سازد. این گرانولیت ها ذرات مخصوص آلوده کننده را از اتمسفر جذب کرده و به نمک آن را تبدیل می سازد که در آب قابل حل شدن می باشد. نمک روی لایه های بام می چسبد تا اینکه شبنم و باران آن را با خود بشوید. این عملیه یک عملیه ساده کیمیایی است، ولی پوش بام ضد آلودگی هوا نسبت به پوش های عادی قیمت تر می باشد. با آن هم بعضی از مالکان خانه چون جیمز مارتینز می خواهد که سهم خود را ادا کند.
اگر از این نوع یک ابتکار که دارای مواد ضد آلودگی هوا می باشد استفاده کنیم، در حقیقت ما سهم خود را ایفا می کنیم. می دانم که این فقط یک بام است، ولی اگر از اینجا شروع شود و هر کسی دیگر آن را انجام دهد، به نرم تبدیل می شود. بعدش کی می داند که نتیجهش چه خواهد بود؟
در حالی که این پوش بام ها واقعا مفید می باشد، اد اول از بخش صحت محیط زیستی پوهنتون ساوترن کالیفرنیا می گوید که این پرسش تا هنوز بی پاسخ مانده است که چقدر مفید می باشد.
پرسش بزرگ واقعا این نیست که آیا این پوشش ها کار می کند یا نه، به خاطر که ما نشان داده می توانیم که در یک فضای کوتاه محدود شده و بسته کار می کند. پرسش واقعی این است که در هوای باز آلودگی بیشتر کدام تغییر قابل ملاحظه ای را به وجود می آورد یا خیر.
شرکت تریم میگوید که برای کاهش قیمت آنان فقط 5% هر بام را با این مواد پوشش میدهند. این مقدار مساوی است با 3 درخت که هوا را تصفیه میکند. این مقدار زیاده نیست. آلودگی هوا در صورت در کالیفرنیا کاهش خواهد یافت که تمامی بام ها قابلیت تصفیه هوا را داشته باشند.
داود دیوونه کاروان هیله ده چه ده خبرونه طول مطلب مخفق شیومی ده خبرونه پاپای که غوارم یادونه وکرم. د دې خبرونې د خوالي لپاره ساسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لار یو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دري او کاروان فیسبوک پاڼه په ژوندۍ بڼه خپرېږي، او تاسو کولی شئ د خبرونې د جریان پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه راسره شریک کړئ. هیله ده چې تل موږ سره پاتې شئ. تر بلې خبرونې، الله مو مل.
تاریخی طور پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سیاسی اور معاشی شعبوں میں کس طرح کے اتار چڑھاؤ سے گزرے ہیں اور 5 نومبر کے امریکی صدارتی انتخابات کا ان پر کیا اثر ہو سکتا ہے، بات کریں گے آج ویو 360 یو ایس الیکشن اسپیشل میں۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ 10 روز بعد امریکہ میں صدارتی انتخابات ہیں اور یہ انتخابات امریکہ میں تو انتہائی اہم ہیں ہی، باقی دنیا کی نظریں بھی انہی الیکشنز پر ہیں۔ پاکستان میں بھی کئی حلقے امریکی انتخابات پر نظر لگائے بیٹھے ہیں، ڈیموکریٹک یا ریپبلکن۔ امریکہ میں جو بھی نئی انتظامیہ آئے گی، کیا اس سے اسلام آباد کے واشنگٹن کے ساتھ تعلقات کی نوعیت تبدیل ہوگی؟ اس سوال پر اکثر بحث ہوتی ہے۔ تاریخی طور پر امریکہ پاکستان کی آزادی کے بعد اسے تسلیم کرنے والا دوسرا ملک تھا اور تب سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں کئی اتار چڑھاؤ آئے ہیں جو کہ بنیادی طور پر خطے کے جیو پولیٹیکل حالات سے جڑے تھے۔ پاکستان پر امریکی پابندیاں بھی لگیں لیکن کچھ ادوار میں بہترین تعلقات بھی دونوں ممالک کی تاریخ کا حصہ رہے۔ اقتصادی معاملات اور علاقائی سیکیورٹی کے بارے میں امریکہ کی نئی منتخب ہونے والی قیادت کی ترجیحات اور پالیسیوں کا پاکستان پر کیا اثر پڑے گا، آج کے پروگرام میں ہم اسی پر فوکس کریں گے۔ پاکستان کے قیام کے بعد سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کئی طرح کے اتار چڑھاؤ سے گزرے ہیں۔ خطے میں تبدیلیوں کی وجہ سے کبھی ان تعلقات نے بہت اہمیت اختیار کی اور کبھی انتہائی سرد مہری کا شکار رہے۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کا باہمی دفاعی امداد کا پہلا معاہدہ 50 کی دہائی کے آغاز میں ہوا، جس سے پاکستان کو کل 2 ارب ڈالر کی امریکی امداد ملی، جس کا 1/4 فوجی امداد پر مشتمل تھا۔ سرد جنگ کی وجہ سے سوویت یونین کی نگرانی کے لیے 1960 میں پاکستان نے پشاور کے قریب بڑا بیر کے مقام پر ایک فوجی اڈا امریکہ کو دیا۔ 1965 میں پاکستان اور بھارت کی جنگ شروع ہونے پر امریکہ نے دونوں ممالک کے لیے اپنی امداد معطل کر دی۔ 1971 کی جنگ میں ایک بار پھر پاکستان کی امداد معطل ہوئی۔ 1979 میں ڈیموکریٹک صدر جمی کارٹر کی انتظامیہ نے یورینیم کی افزودگی پر پاکستان کی فوجی امداد بند کر دی، لیکن اسی سال کے آخر میں جب سوویت یونین پر افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان کی اہمیت اچانک بڑھ گئی اور 1981 میں ریپبلکن صدر رونلڈ ریگن کی انتظامیہ نے اسلام آباد کے لیے 3 ارب 20 کروڑ ڈالر کے 5 سالہ اقتصادی اور فوجی امدادی پیکج کی منظوری دی۔ 1989 میں افغانستان سے سوویت انخلا کے بعد امریکہ کی توجہ پاکستان سے ہٹ گئی۔ امریکہ میں 9/11 حملوں کے بعد افغانستان پر امریکی حملے نے ایک بار پھر پاکستان اور امریکہ کے تعاون کے درمیان راستہ ہموار کیا۔ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے پر پاکستان کو اربوں ڈالر کی امداد ملی، جس میں تقریباً 3/4 فوجی امداد تھی۔ 2009 میں ڈیموکریٹک صدر براک اوباما نے القاعدہ کے خاتمے کے لیے کیری لوگر بل کے تحت 7 ارب 50 کروڑ ڈالر کی امداد کی منظوری دی، لیکن 2011 میں پاکستان میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان عدم اعتماد میں اضافہ ہوا۔ 2021 میں افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلا کے بعد امریکہ کی فورن پالیسی کی ترجیحات میں پاکستان کا ذکر کم سے کم تر ہونے لگا۔ پاکستان کے لیے امریکی امداد میں بھی کمی ہوئی۔ امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے لیے پاکستان کے ساتھ تاریخی طور پر سیکیورٹی تعلقات کی نوعیت کیا رہی، جانتے ہیں فائزہ بخاری سے۔
پاکستان کے قیام کے بعد جلد ہی اس کے امریکہ کے ساتھ دفاعی تعلقات قائم ہو گئے تھے، لیکن جلد ہی یہ حقیقت بھی سامنے آ گئی کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ تعلقات کچھ لو کچھ دو کی پالیسی پر استوار ہوئے ہیں۔ جیسے پاکستان نے سوویت یونین کی جاسوسی کے لیے امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دی تو امریکہ نے اسے امداد فراہم کی، لیکن 1965 اور 1971 کی پاکستان بھارت جنگوں کے دوران امریکی امداد معطل کر دی گئی۔ بیشتر ادوار میں امریکہ میں چاہے کسی پارٹی کی بھی حکومت رہی، امریکہ پاکستان تعلقات کی نوعیت گیو اینڈ ٹیک پر مبنی رہی، جس کی وجہ سے پاکستان میں عام تاثر ابھرا کہ امریکہ ایک ناقابل اعتماد اتحادی ہے۔
امریکہ نے ماضی میں بھی پاکستان کے ساتھ ایک گاہک جیسا سلوک کیا جو آج تک جاری ہے۔ یہ خالصتاً لین دین کا رشتہ ہے۔ امریکہ ماضی میں پاکستان کو خطے میں روسی اثر و رسوخ سے نمٹنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، خطے میں چینی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ اس نوعیت کے تعلق نے بہت سے مسائل پیدا کیے، یہ جانتے ہوئے کہ امریکہ کو پاکستانی ریاست یا پاکستانی عوام کے لیے کوئی حقیقی تشویش نہیں رہی، نہ پاکستان کو امریکہ کے لیے۔
ڈیموکریٹ ڈیموکریٹ صدر جیمی کارٹر نے یورینیم کی افزودگی پر پاکستان کی فوجی امداد بند کی، لیکن اسی سال جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو امریکہ کو پاکستان میں ایک اہم اتحادی نظر آنے لگا، اور ریپبلکن صدر رونلڈ ریگن نے بھی پاکستان کو اربوں ڈالر کی امداد دی، لیکن جیسے ہی سوویت دستے افغانستان سے نکلے تو امریکہ کی توجہ ایک بار پھر پاکستان کے جوہری پروگرام پر مرکوز ہو گئی۔ ریپبلکن صدر جارج ڈبلیو بش نے پریسلر ترمیم کے تحت پاکستان کی فوجی امداد روک دی۔ پھر 11 ستمبر 2001 کے واقعے نے ایک بار پھر امریکہ کے لیے پاکستان کی اہمیت بڑھائی، اور دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ کی وجہ سے پاکستان کو امریکی امداد ملنے لگی۔ اس وقت کے پاکستانی صدر پرویز مشرف نے پاکستان کو امریکہ کا اہم اتحادی بنا دیا۔ 2011 میں پاکستان میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان عدم اعتماد میں اضافہ ہونے لگا، جو ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور موجودہ صدر جو بائیڈن کے ادوار تک جاری رہا۔ 2021 میں افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلاء نے امریکہ کے لیے پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت میں کمی کی۔
اس بات سے قطع نظر کہ 2024 کے امریکی الیکشنز میں کون منتخب ہوگا، میرا نہیں خیال کہ کچھ بھی بدلے گا، کیونکہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنے خیر سگالی کے تمام جذبات کو تباہ کر دیا ہے، اور گزشتہ چند دہائیوں کے دوران دوہرے معیاروں کے ساتھ طالبان کی حمایت جاری رکھی، جبکہ وہ ایک مستحکم اور مغرب کی حامی افغان حکومت کو اقتدار میں رکھنے کی امریکی کوششوں کی حمایت کا دکھاوا کر رہا تھا۔ جو جو امریکہ کی توجہ چین کی طرف مائل ہو رہی ہے، پاکستان امریکہ کے لیے زیادہ غیر اہم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ بھارت کا انتخاب کر رہا ہے، ایک بڑا پارٹنر جس کے بارے میں امریکی پالیسی سازوں کو یقین ہے کہ وہ خطے میں امریکی مفادات کی حمایت کے لیے زیادہ قابل اعتماد ہو سکتا ہے۔
کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ خصوصی نہیں بلکہ نارمل تعلقات بنانے کی ضرورت ہے، جو مخصوص واقعات یا بحرانوں کے رد عمل میں لین دین پر نہیں بلکہ نئے زمینی حقائق کی بنیاد پر نئی ترجیحات پر مبنی ہوں۔
اسپیشل ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی خاص کام کروں گا اور آپ مجھے اس کی کوئی خاص پیمنٹ دیں گے، اور کروانے والے کے لیے کہ یار میں ان سے خاص کام کروا سکتا ہوں جو میں دوسروں سے نہیں کرا سکتا۔ آئی تھنک پاکستان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وی موو ٹو اے نارمل ریلیشن شپ۔ نارمل ریلیشن شپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے انٹرسٹ پہ بیس کرتی ہے۔
ہم دوسرے پالیسیز پہ توجہ دیں، کلائمیٹ چینج، بزنس ٹو بزنس ریلیشنز، پینڈیمک ریلیف، اکنامک ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔
افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج کے انخلا کے بعد سے امریکہ پاکستان سیکیورٹی تعلقات کی توجہ خطے میں انسداد دہشت گردی پر مرکوز ہے، جس کے لیے امریکہ پاکستان کو انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام کی مد میں سالانہ 40 لاکھ ڈالر تک کی امداد فراہم کر رہا ہے۔ دیگر کئی ملکوں کی طرح پاکستان کی بھی بظاہر امریکہ میں صدارتی انتخابات میں دلچسپی نمایاں ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ نئی امریکی حکومت کے لیے پاکستان سے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی، فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی الیکشنز اور آنے والی انتظامیہ پاکستان امریکہ تعلقات پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور مستقبل میں دونوں ممالک کے تعلقات کیا شکل اختیار کریں گے؟ صبا شاہ خان نے یہی جاننے کی کوشش کی ویلسن سینٹر کے مائیکل کوگلمن سے۔
The US-Pakistan relationship in recent years.
امریکہ اور پاکستان تعلقات میں حالیہ کچھ برسوں سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، باوجود اس کے کہ دنیا بھر میں کچھ بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، اور یہ تعلقات اس کے عکاس ہیں کہ 3 سال سے کچھ ہی زیادہ عرصہ پہلے جب امریکی افواج کا افغانستان سے انخلاء ہوا، تب سے امریکی نقطۂ نظر سے ان تعلقات کی اہمیت کم ہوئی ہے۔ واشنگٹن میں پالیسی کی سطح پر اس پر زور نہیں دیا جاتا، تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ واشنگٹن کے نقطۂ نظر سے جب امریکی پالیسی ساز دنیا کے تمام چیلنجز سے نمٹنے کے بارے میں سوچیں گے تو پاکستان اس میں کہیں نمایاں نہیں ہوگا۔ امریکہ نے حالیہ برسوں میں پاکستان کے ساتھ عملیت پسندی پر مبنی تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے اور یہ اچھی رہی ہے، لیکن اگر آپ دنیا میں رونما ہونے والے بڑے واقعات کو دیکھیں جیسے یوکرین کی جنگ، غزہ کی جنگ، عالمی وبا اور بہت کچھ، تو دونوں ملکوں کے بیچ تعلقات پر ان بڑے عالمی مسائل کے پس منظر میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اس کا انحصار وسیع تر حالات پر ہے، میرا مطلب ہے مثال کے طور پر افغانستان نے گزشتہ برسوں کے دوران امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی سمت بدل دی ہے، اور ان تقریباً 20 برسوں کے دوران جب امریکی افواج افغانستان میں لڑ رہی تھی، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک دونوں، جارج ڈبلیو بش اور باراک اوباما انتظامیہ، پاکستان کے ساتھ گہرے رابطوں میں تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کون سی پارٹی کنٹرول میں ہے اس کا تعلق یہ نہیں بلکہ یہ کہ وہاں حالات کیا ہیں جس کا اثر پاک امریکہ تعلقات پر پڑ رہا ہے۔ اب اگر پچھلے کچھ سالوں کو دیکھیں تو وائٹ ہاؤس میں ڈیموکریٹ تھے، سیدھی سی بات ہے کہ امریکی پالیسی سازوں کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات ترجیح نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی افواج افغانستان سے نکل چکی ہیں، افغانستان میں امریکی مفادات کے تناظر میں وہاں زیادہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن ایسا اس لیے نہیں کہ وائٹ ہاؤس میں ڈیموکریٹس ہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی افواج افغانستان سے نکل چکی ہیں۔
I really push back against the notion that
میں اس تاثر کا قائل نہیں ہوں کہ ٹرمپ انتظامیہ کا بائیڈن انتظامیہ کے مقابلے میں عمران خان کے ساتھ زیادہ دوستانہ تعلق تھا۔ یقینی طور پر بائیڈن انتظامیہ کو بظاہر کئی وجوہات کی بنا پر عمران خان کے ساتھ روابط رکھنے میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آئی، لیکن اگر آپ پیچھے دیکھیں گے جب ٹرمپ صدر تھے اور عمران خان وزیر اعظم تھے تو امریکہ پاکستان کے تعلقات کیسے تھے؟ میرا موقف ہے کہ ہاں کافی رابطے تھے اور صدر ٹرمپ نے عمران خان کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا تھا اور بہت سرگرمیاں تھیں۔ میری دلیل یہ ہے کہ ٹرمپ ایسا اس لیے نہیں کر رہے تھے کیونکہ وہ عمران خان کو پسند کرتے تھے اور وہ ان کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے تھے، بلکہ یہ حقیقی مفادات پر مبنی تھا۔ اس وقت صدر ٹرمپ افغانستان سے نکلنا چاہتے تھے اور وہ عمران خان کو اس نظر سے دیکھتے تھے کہ وہ ان کے لیے اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ طالبان کو مذاکرات کے لیے میز پر لانے میں امریکہ سے انخلا کے معاہدے کے لیے خان کو واشنگٹن اس لیے مدعو کیا گیا کیونکہ صدر ٹرمپ یہ اہم پیغام دینا چاہتے تھے کہ وہ خان اور پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ صدر ٹرمپ کے پاس افغانستان چھوڑنے کا ایک مقصد تھا اور اگر ان کا مقصد نہیں ہوتا تو شاید ٹرمپ انتظامیہ خان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش نہ کرتی۔ میں جانتا ہوں کہ خان صاحب کے بہت سے حامیوں کا آج تک یہی نقطۂ نظر ہے، اگر صدر ٹرمپ دوبارہ صدر بن جاتے ہیں تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مختلف ہوں گے اور یہ کہ ٹرمپ خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سچ بتاؤں تو مجھے اس میں وزن نظر نہیں آتا، مجھے نہیں لگتا کہ صدر ٹرمپ واقعی خان یا پاکستان کو ترجیح دیں گے۔ ہم نے بہت سی مختلف امریکی ایڈمنسٹریشنز کو دیکھا ہے کہ واشنگٹن پاکستانی فوج سے بات چیت کی طرف مائل رہتا ہے اور مجھے اس میں تبدیلی آتی نظر نہیں آتی، قطع نظر اس کے کہ امریکی انتخابات کون جیتتا ہے۔ ایک بار پھر یہ ایک پس منظر کی بات ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں بہت تبدیل ہوا ہے اور اس سے قطع نظر کہ الیکشن کون جیتتا ہے، امریکہ پاکستان سے متعلق کوئی بڑے اہداف متعین کرنے والا نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن جب بھی پاکستان سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں یا کام کروانے کی ضرورت ہوتی ہے تو سب سے زیادہ مؤثر فوج ہوتی ہے جس کا پاکستانی سیاست پر بہت اثر ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ صدر ہیرس یا صدر ٹرمپ تعلقات کو بالکل مختلف سمت میں لے جانا چاہیں گے۔ میں کہوں گا کہ تعلقات کے خط و خال بدل سکتے ہیں مگر اس کا انحصار اس پر ہے کہ کون جیتتا ہے۔ میرا مطلب ہے میں نے نوٹ کیا ہے کہ حالیہ برسوں میں متعدد نئے مسائل کو بشمول ماحولیاتی تبدیلی کے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں مرکزی حیثیت حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے اس معاملے پر کافی توجہ دی جا رہی ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ واپس آتے ہیں تو مجھے یقین نہیں کہ وہ اس مسئلے کو امریکہ پاکستان تعلقات میں اہمیت دینا چاہیں گے۔ ان کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری تعلقات کا اہم ستون ہوں گے اور وہ انہیں پر اکتفا کرنا چاہیں گے۔ اگر صدر ٹرمپ نے محسوس کیا کہ اقتصادی نقطۂ نظر سے یہ امریکہ کے مفاد میں ہے، لیکن کچھ دیگر مسائل پر، چاہے صاف توانائی میں سرمایہ کاری کے معاملے پر تعاون ہو، ماحولیاتی تبدیلی اور گرین الائنس فریم ورک ہوں جو کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے اہم ہیں، میرے خیال میں صدر ہیرس انہیں بخوشی جاری رکھیں گی لیکن صدر ٹرمپ ان ایشوز کی اہمیت کو کم کرنا چاہیں گے۔
پاکستان امریکہ معاشی تعلقات کو دیکھیں تو آج بھی پاکستان کی سب سے زیادہ برآمدات امریکہ کے لیے ہیں۔ ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹیوں میں سے کس کے دور میں روایتی طور پر پاکستان امریکہ تجارتی تعلقات بہتر رہے، ایشیا گروپ کے عزیر یونس سے میں نے اسی بارے میں بات کی۔
دیکھیں اس کے اندر اگر ہم ڈیٹا کو اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کے لیے امریکہ ایک بہت امپورٹنٹ ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن ہے، لارجسٹ ایکسپورٹ ریونیو جو پاکستان کے پاس آتا ہے کسی بھی ملک سے وہ امریکہ ہے، اور اس کے اندر اگر ہم کمپیئر کریں ایڈمنسٹریشنز کو تو کنسسٹنٹلی پاکستان کا تجارت جو ہے وہ دونوں ایڈمنسٹریشن ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو اس میں بڑھتا رہا ہے۔ اب کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ آبویسلی ریپبلکن دور جیسے ریگن کا دور تھا یا جارج بش کا دور تھا، اس کے اندر پاکستان کے پاس ایکسیس ٹو ڈالر زیادہ تھا امریکہ کی طرف سے، لیکن میرا ماننا اس کے اندر یہ ہے کہ وہ جس ایک کوئنسیڈنس تھا اس حساب سے کہ ریپبلکن دور کے اندر افغان جہاد ایک دفعہ اور دوسری دفعہ وار آن ٹیرر جو ہے وہ زیادہ چل رہی تھی تو اس وجہ سے انفلو میں دیکھنے کو ملا. لیکن اگر ہم اگین کمپیئر کریں ڈیموکریٹ سائڈ پہ تو براک اوباما کے دور کے اندر کیری لوگر برمن بل جو ہے وہ ایک بہت بڑا پیکج تھا پاکستان کے لیے, وہ ایک ڈیموکریٹ ایڈمنسٹریشن نے پاس کیا. تو ہم ڈیٹا کو دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ جہاں اسٹریٹیجک انٹرسٹ کا الائنمنٹ ہوتا ہے چاہے وہ ڈیموکریٹ ایڈمنسٹریشن ہو یا وہ ریپبلکن ایڈمنسٹریشن ہو, وہ دونوں اپنی ترجیحات جو ہیں وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں اگر معاملات میں یا اسٹریٹیجک انٹرسٹ لیول پہ ایک طرح سے ہم آہنگی پائی جائے.
تو عزیر کیا کسی پارٹی کے دور حکومت میں پاکستان کو زیادہ مارکیٹ ایکسیس ملی امریکہ تک؟
آئی تھنک مارکیٹ ایکسیس پہ بھی اگین اگر ہم تجارت کا ہجوم دیکھیں تو دونوں ایڈمنسٹریشن ہسٹوریکلی انہوں نے سپورٹ کیا ہے پاکستان میں مارکیٹ ایکسیس کو. یورپ کی سائڈ پہ بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے. اب مارکیٹ ایکسیس سے زیادہ پاکستان کے اندر جو اصل بیریئر ہے ایکسپورٹ کا وہ پاکستان کی اپنی معاشی صورتحال اور اس کی کمپیٹیٹیونیس ہے. تو امریکہ کے اندر ہسٹوریکلی یہ ایک ویو پایا جاتا تھا کہ دنیا بھر سے تجارت کرنا بہتر چیز ہے, بیریئرز ٹو ٹریڈ کم ہونے چاہیے. وہ چیز اب ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ اور جو آج کی ریپبلکن پارٹی ہے وہ تو اس فری ٹریڈ کی جو پرانی ایڈیالوجی تھی ریپبلکن پارٹی کی اس سے بالکل 180 degree ٹرن لے چکی ہے. تو اب حالات کافی مختلف ہیں میرے نزدیک, لیکن تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو دونوں پارٹیز نے جو ہے وہ تجارت پہ فوکس کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو تجارت ہے اس کو بڑھایا جائے اور اس کے عوض اگر پالیسی کے اندر چینجز لانے کی ضرورت ہے تو اس پہ بھی دونوں نے میرے خیال میں ایک طرح سے ہی کام کیا ہے.
تو مستقبل میں دونوں ملکوں کے معاشی تعلقات خاص طور پر ان انتخابات کے بعد کیسے دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟
اس پہ دیکھیں دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ پاکستان امریکہ تعلقات کے کوئی اسٹرکچرل کچھ چیزیں ہیں جو اسٹرکچرل ڈرائیورز یعنی کہ بنیادی چیزیں ہیں جو اس ریلیشن شپ کو یا آگے لے کے جائیں گی یا اس کو پیچھے دھکیلیں گی, اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسٹرکچرل ڈرائیورز جو ہیں اس وقت کسی طرح چینج ہوں گے. مثلاً امریکہ چاہے وہ ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ ہو یہ چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیبل رہے, مستحکم رہے, اس کی معیشت جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار نہ ہو, اس کے اندر جو ہے کسی طرح کا سیاسی جو ہلچل ہے وہ اس طرح نہ ہو جائے جہاں پاکستان کی اپنی سالمیت کو خطرہ پہنچے. تو اس کے نزدیک وہ دونوں ایڈمنسٹریشن چاہے کاملا ہیرس کی ہو چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہو وہ اس ٹریجیکٹری کو کنٹینیو رکھیں گے.
کیا پاکستان کی معاشی مشکلات میں آئی ایم ایف کے مذاکرات کے ساتھ خاص طور پہ امریکہ نے کبھی تاریخی طور پہ پاکستان کی مدد کی ہے؟
بالکل کی گئی, ہسٹوریکلی بھی کی گئی, اس دفعہ بھی ابھی جو لیٹسٹ اگریمنٹ ہوا ہے اس پہ کی گئی. اس سے پہلے جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا ایک سال کا جو پاکستان کو دیا گیا اس پہ بھی سپورٹ کی گئی. اور اگین اس کے اندر جو ہے آئی ایم ایف کے اندر کافی گفتگو ہوتی ہے کہ امریکہ چین کا ایک جو کمپٹیشن ہے وہ انفلوئنس کر رہا ہے آئی ایم ایف کو. میں اس بات سے فلی اگری نہیں کرتا, ہے تھوڑا سا کمپٹیشن اور تھوڑا سا کنسرن ہے کہ اگر آئی ایم ایف قرضہ پاکستان کو یا کسی بھی اور ملک کو دے رہا ہے تو وہ قرضہ چینی قرضہ واپسی کرنے میں استعمال نہ ہو. یہ ہم دنیا بھر میں پیٹرن دیکھ رہے ہیں. لیکن جہاں تک آئی ایم ایف کا اور امریکہ کا انفلوئنس کا تعلق ہے آئی ایم ایف کے اندر, میرے نزدیک چاہے وہ سعودی عرب ہو, یونائیٹڈ عرب ایمریٹس ہو, چین ہو یا امریکہ ہو, جو پاکستان کے چار بڑے جو ریلیشن شپس ہیں ان سب کا میرے خیال میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس میں اسٹیبلٹی لانا سب کے انٹرسٹ میں ہے.
کیا امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اب واقعی اقتصادی شعبے کی جانب مرکوز ہو رہی ہے جیسا کہ مختلف حکومتی اہلکار اس سے پہلے کہہ چکے ہیں؟ امریکی محکمہ خارجہ کے پاکستان ڈیسک کے ڈپٹی ڈائریکٹر آرٹورو ہائنز سے میں نے یہی جاننے کی کوشش کی کہ کیا وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک اپنے اقتصادی تعلقات کو مضبوط کر رہے ہیں.
Our bilateral relationship has many sides to it in terms of the economy.
اگرچہ معیشت سے متعلق ہمارے دو طرفہ تعلقات کے کئی پہلو ہیں لیکن میں آپ کو کچھ دلچسپ اعداد و شمار اور مثالیں بتانا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر امریکہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی برآمدی منڈی ہے. جیسا کہ تمام پاکستانی برآمدات کا 20% امریکہ جاتا ہے. میرے اندازے کے مطابق پچھلے کچھ سالوں میں امریکی کمپنیاں پاکستان میں 1.5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے منصوبوں پر غور کر رہی ہیں. تو تو واضح طور پر انہیں وہاں طلب نظر آ رہی ہے. وہ وہاں کی مارکیٹ میں اور پہلے سے موجود کمپنیوں میں دلچسپی لے رہے ہیں. میرے خیال میں یہ کوئی 80 کمپنیاں ہیں جو پاکستان کی سب سے بڑے آجر ہیں اور 120,000 پاکستانیوں کو ملازمتیں دے رہی ہیں. تو بہت مواقع ہیں, ایک بڑی مارکیٹ ہے. ہم یقینی طور پر پاکستان کی کامیابی چاہتے ہیں اور یہ کچھ ایسی مثالیں ہیں جہاں پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھ رہا ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ یو ایس ایڈ کا بھی اس میں کردار ہے, وہ تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دیتے رہے ہیں.
ارٹورو سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ سارے تعاون اور مدد کے باوجود امریکہ جیسی بڑی مارکیٹ میں پاکستان کی برآمدات ابھی تک 6-6.5 ارب ڈالر پہ کیوں پھنسی ہوئی ہیں؟
Correct. Well, I would say that it's always a process.
یہ درست ہے, لیکن میں یہ کہوں گا یہ ہمیشہ ایک عمل ہوتا ہے اور آپ کو کہیں سے شروع کرنا ہوگا. اور اگر آپ ہمارے دو طرفہ تعلقات کو دیکھیں تو یہ 76 سال پرانے ہیں. اگر آپ 60 کی دہائی میں واپس جائیں تو امریکہ اہم تھا اور اس نے پاکستان کے ساتھ دوسری جنگ عظیم کے بعد صنعتی انقلاب پر کام کرنے کی کوشش کی اور ہم نے ڈیموں میں سرمایہ کاری کی, ہم نے پانی اور توانائی کی مصنوعات اور منصوبوں میں سرمایہ کاری کی. اور اگر آپ آج کل دیکھیں تو ہمیں مختلف چیلنجز درپیش ہیں. ماحولیاتی تبدیلی ہر جگہ ایک حقیقت ہے, یہ ہم نے اپنے ملک میں دیکھا ہے, ہم نے اسے دوسرے ممالک اور یقیناً پاکستان میں دیکھا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ماحولیاتی مسائل سے نمٹنے کا گرین الائنس فریم ورک ہے, اور گرین الائنس کا فریم ورک ایک ایسی چیز ہے جو دونوں حکومتوں کے ساتھ کام کرے گا اور پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر اقتصادی تعاون کو بہتر بنانے, خوشحالی کو فروغ دینے اور ایسے طریقوں پر غور کرے گا جن سے لوگوں کے لیے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے منصوبوں پر کام ہو سکے. پانی کے نظام کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ کچھ صوبوں پنجاب سندھ میں خاص طور پر وہ خشک سالی سے سخت متاثر ہوئے ہیں, اس لیے پانی کے انتظام میں مدد کرنے کے لیے وہاں لگے منصوبوں نے پیداواری صلاحیت کو 10% سے زیادہ بہتر بنانے کے لیے بہت کچھ کیا ہے جس سے کسان کو فائدہ ہوا ہے. تو پھر یہ ایسے مواقع ہیں جہاں دیہی علاقوں اور شہروں دونوں میں ہی ترقی کے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں.
اٹھورو ہائن سے میں نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کہاں تک بڑھ سکتی ہے اور کیا وہ معاشی تعلقات کی موجودہ صورتحال سے مطمئن ہیں.
Like any country, there's going to be challenges in terms of trade, in terms of the investment climate.
Kisi bhi mulk ki tarah tijarat aur sarmayakari ke mahol ke mamlaat mein challenges ka samna rehta hai. Hum Pakistan mein jis cheez par tawajjo markooz kar rahe hain wo ye hai ki hum aage badhte hue in challenges se kaise nimatte hain. Hum chahte hain ki Pakistan kamyab ho, hum chahte hain Pakistan qarz ke is chakkar se bahar nikal sake, hum chahte hain ki ye tijarat aur sarmayakari ko raagab کرنے کے قابل ہو. اور آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے کہ اس لحاظ سے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ خاص طور پر کچھ ایسے شعبے ہیں جن پر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان توجہ دے. ان میں سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ املاک دانش کا تحفظ ہو, رقوم اور سامان کی منتقلی آزادانہ ہو اور معلومات تک رسائی ہو. اس کے علاوہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نظام میں شفافیت ہو, اور جب بات ریگولیٹری ماحول اور قانون کی حکمرانی کی ہو تو اس میں مستقل مزاجی ہو.
پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے اور یو ایس الیکشن اسپیشل پہ آج یہ ہمارا پہلا شو تھا جس میں ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کیسے رہے اور آنورڈز بھی ان جو ٹاپکس پہ بات ہوتی رہے گی, لیکن امریکی الیکشنز میں اور جو اہم مدے ہیں اور جو اہم ٹاپکس ہیں ان پہ بھی بات ہوگی اور وہ کس طرح سے پوری دنیا اور پاکستان یا اس پورے ریجن کو انفلوئنس کر رہے ہوں گے, گلوبل پالیٹکس کیسے چینج ہوگی اور اہم ایشوز میں خاص طور پہ فارن پالیسی پہ کیا امریکہ کا جو ہے وہ سٹانس رہے گا آنے والی جو بھی ایڈمنسٹریشن بنتی ہے اس پر بھی ہمارے والے پروگرامز میں اسپیشلی فوکس کریں گے. اور ایک اسپیشل کوریج آپ تک لے کے آ رہے ہوں گے پورے امریکہ سے جس پہ فوکس ہی ہوگا کہ ہم ہر ایک ایریا جو ہے خاص طور پہ آپ کے انٹرسٹ کا اس کو انکلوڈ کر سکیں اپنے پروگرام میں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور خطے اور پاکستان سمیت دنیا بھر کی اہم خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voa urdu, یوٹیوب پہ ہمارا چینل voa urdu کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ
روسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنه ولولئ او وګورئ